قبل كده ما بشين دوی بچې سوی السلام علیکم دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دراتلون کې دوه ساعتونه د ازادي په څپو کې خبرونه ته ځنګړې سوی دي چې ورسته به زما همکاران درته وړاندې کی خو په سر کې د دې محل تر دې مال د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه زفری با سایر درته وایم په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغان حکومت اجرایي رئیس له توریزم څخه د زیانمن شوو هیوادونو وغوښتل چې له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او همغږۍ سره د دغې پدیدې په وړاندې هڅې ګړندې کړي. ټاکل شوی د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لورې د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازینې کې هیلي وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرایي رئیس له تروریزم څخه د زیانمن شوو هیوادونو وغوښتل چې له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او همغږي کولو سره د دغې پدیدې په وړاندې هڅې ګړندې کړي. عبدالله عبدالله د مشرانو په هغې غونډې کې چې په نوې ډیلي کې نن د هندوستان ټایمز په کوربتوب جوړه شوې وه ویلي چې د افغانستان پیغام واضح دی او هغه دا چې د ښه او بد تروریزم ترمنځ توپیر او یا د حکومتونو لخوا د تاوتریخوالي د ملاتړ موضوع له پامه غورځول به ناسمې پایلې ولري. ټاکل شوی اجرایي رئیس د جمعې روس د شانګهای د همکارۍ د سازمان په شپږم سرمشیز کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. ټاکل شوی د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لورې د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
نن د دفاع وزارت نه د ستر درسیز رئیس بهار خان جنرال سیب ساری د یو هیئت پر راس کې پاکستان ته ځي. اول ته د خپل پاکستانی همتا سره د جلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خواته هغوی انداختونه کوي د هغې په هکله ورسره خبرې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه سفر تایید کړی و. په کاپیسا کې د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. ټاکل شوی د دغو کسانو خپلوان په کاپیسا کې لارو کوڅو ته راووځي او اعتراضونه وکړي. د کاپیسا ولایت لومړی حصې کوهستان ولسوال عبدالفتاح شفیق ازادي راډیو ته ویلي چې دغه عملیات تېره شپه ناوخته شوي دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د نښتو پر مهال ملکي وګړي ووژل شول. ښاغلی شفیق وایي په دې عملیاتو کې په یوه کور کې چاودنه شوې ده. د کاپیسا د چارواکو په خبره د دوهم ځل دی چې د روان کال په اوږدو کې ملکي اوسیدونکي د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نشته کې قرباني ورکوي. د وتر د مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. سمو شغل ازادي راډیو اوري. د پاکستان د استخباراتو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژلې دي. دا په کورم ایجنسي کې د حقاني شبکې د یوه قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نښه سوی دی. پاکستاني چارواکي وایي معلومه نه ده چې په خپله قومندان رشید هم په وژل سوي کې و که څنګه. تر اوسه د پاکستان حکومت رسما په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم وسلوالو یاغیانو په دې اړه تبصره کړې ده. پاکستان په خپله خاوره کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې له بریدونو سره مخالفت کوي او وایي دا د دوی پر خاوره تیری دی او وایي دا کوي چې په دغو سیمو کې د یاغیانو پناه ځایونه له منځه وړي دي. ایران د چهارشنبې پر ورځ له خپل هوایي قلمرو څخه هغې الوتکې ته د وتلو امر وکړ چې د بلغاریا صدر اعظم پکې سپور و. دغې پېښې صوفیه اړ کړه چې تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړي. تهران وروسته وویل چې دغه پېښه د تخنیکي ستونزې له امله رامنځته سوې وه. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې دغې الوتکې د سې شنبې پر ورځ سعودي عربستان ته په لاره د ایران له هوایي قلمروه د تېرېدو ټول شرایط پوره کړي او اجازه یې اخیستې وې، خو کله چې د ایران هوایي قلمرو ته داخله سوه ایراني چارواکو ورڅخه وغوښتل چې له قلم روی ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر هم په هغه پلاوي کې و چې په دې الوتکه کې سعودي عربستان ته تله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نه کې هلي وایي متحده ایالات له شمالي کوریا سره جګړه نه غواړي، خو خبرداري ورکوي چې رژیم به یې کاملا له منځه ولاړ سي که د جګړې لور ته خپلو پرونکو اقداماتو ته دوام ورکړي. نیکي هلي دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې مخکې وکړې او ویل د شمالي کوریا د وروستۍ توغندي ازموینه چې ادعا کوي د امریکا تر خاورې پورې رسېدلی سي د دې عاجل اړتیا په ډاګه کوي چې ټول هیوادونه له پیونګیانګ سره اړیکې پرې کړي. دغه راز د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبې په ورځ د اج ساحل په پلازمینا ابیجان کې له یوې فرانسوي رسنۍ سره په مرکه کې په دې اړه ویلي زه یو وار بیا په کلکه د توغندي پرونۍ ازموینه غندم. اوس موږ ته پکار ده چې پر شمالي کوریا بندیزونه پراخ کړو. کله چې پر شمالي کوریا د تر ټولو سختو او اغېزمنو بندیزونو د لګولو مسله مطرح کېږي، زه په تېره بیا تر ډېره په چین او روسیه حساب کوم. خو چین او روسیه چې د امنیت شورا دایمي غړي دي، د ملګرو ملتونو په غونډه کې له دواړو لورو شمالي کوریا او متحده ایالاتونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. او په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف تورن کړ چې په دې هیواد کې له داعش څخه په نیول سوو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي د سیمه ییزو حکومتي ادارو په جوړولو سره د دې هیواد د ویشلو هڅه کوي. د روسیې انټرفاکس او ریا خبري ایجنسونو د واسیلی نبینزیا له قبله ویلي چې هغه د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا په غونډه کې کړې دي او شکایت یې کړی چې د کوردانو او عرب ملیشو څخه جوړ ائتلاف چې په وروستیو کې رقال له اسلامي دولت ډلې یا خازادګړه پر دې خبرې کوي چې د سوریې د حکومت لشکلولو پرته حکومتي ادارې جوړې او اقتصادي چارې احیا کړې. د خبرو
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این بار ما و همکارم آقای رضوان مراد در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما جنگ های نیابتی است. البته منظور ما زیادتر در این سبب از اینکه موضوع انتخاب کردیم صحبت های محترم آقای محقق در تهران سبب شد. اما تو نیست آقای رضوان مراد؟
بله نظر صاحب، زه هم ملمنو توریدون کو ته د سلامونو پوړاندې کول سره وایم چې د موضوع په دې ورسېو کې نه وازي د سیاسینو عام خلکو لپاره اندېخنې پیدا کړې ول ک څنګه چې موږ تاسو تخنیکی همکار امان الله مرزي صاحب ویل چې فیسبوک صفحه زمونږه د راډیو آزادۍ وبانه ډکه ده او د خلکو کافي اندېخنې دي په دې اړه.
بله، این موضوع را با مهمانای محترم ما، مهمانای بسیار عزیز ما، محترم پوهان سعودی رسافی، محترم ماهای خالد پشتون عضو سی جرگه صحبت میکنیم. ایشان هم در هر دویشان در استودیو تشریف آوردن، بر ایشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش مینماییم که در قسمت اول با دکتر میر محمد امین فرنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل هم ارتباط برقرار شود. خب مهمانای محترم خوش آمدید. پوهان صاحب
تشکر بسیار زیاد. های نظر بر شما هم و رضوان مراد صاحب و همه کارکنان شما ایجا بوجا و به وطنان خود احترامات عرض میکنیم و ما در خدمت حاضر هستیم.
مننه.
زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته ټولو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم او ستاسو نه مننه کوم چې موږ ته مو دعوت راکړې.
تشکر. خب پوهان صاحب محترم آقای صافی، این موضوع رو یک کمه که با احتیاط از نظر بگذارانیم، فایده این نوع بیانات، نقصش و این نوع محرکت های سیاسی چی پیامت های با خود خواهد داشت، چی اضرار خواهد داشت، چی مفاد خواهد داشت؟ از او خاطر به عنوان مقدمه سخن اول از شما صاحب.
تشکر آقای نظر. در این مورد اظهارات آقای محقق در تهران ما تو بعض برسانم که نه تنها آقای محقق بلکه تمام اتباع افغانستان، هر یکی در هر مقام که باشه، خاصتاً که در مقامات رهبری عالی رتبه دولت قرار داشته باشند، که اونا هم به اساس قانون اساسی کشور و هم به اساس لایحه وظایف خودشان و روحیه عمومی افغانی و وطن پرستی و وطن دوست داشتن، مردم خود دوست داشتن و اینا را از وفات نگاه کردن و خدمت کردن برای مصالح اولیای کشور خود، اینا مکلف هستند که نه در داخل نه در خارج خلاف مصالح ملی، خلاف منافع ملی و خلاف روحیه مردم خود و آبادی و آینده وطن خود اینا حرفای بزنن که او با ضرر کشور تمام میشه، با ضرر پیشرفت، با ضرر سیاست، با ضرر امنیت و انواع اضرار از او متوجه باشه، خصوصا که در او مرگ اتباع کشور ما نهفته باشه. شما ببینین که کشورهای پیشرفته جهان که یک عسکرشان نابود میشه، یک نفرشان در یک مکتب کشته میشه و نابود میشه، اینا آسمان و زمین یکی میزازن تا در 24 ساعت دشمن پیدا کنن و به دست با که ما بسپارن و از بین ببرنش. اما ما میریم دعوت میشیم به حیث زعمای کشور خود و در اوجه از تمام مزایا و حقوق و امتیازات هم به نام وطن خود افغانستان که در اوجه موقف داریم او را صاحب میشیم و که میشینیم باز حرف میزنیم، گپ از دان ما میبرایه که او نه تنها به سود وطن نیست بلکه آیندهش هم دچار مشکلات میسازه. یعنی با همی حرفا که تشکر شوه از فرستادن افغانها در کشتن داعش در سوریه یا در هر جای دیگه و از مقامات ایران هم از این خدمتشان به افغانها و به مذهب تشکر بکنه و کسایی که جنگ میکنن و اونا امارت و خلافت اسلامی را در تمام دنیا و منطقه اعلان میکنن، اونا را قدر تشدید میسازن و متوجه افغانستان میسازن که در اینجا هر کسی از اونمو مذهب و حتی کل ملت در اینجا خو اتونیست که یک مذهب در یک جای زندگی میکنه دیگه در دیگه جای. در افغانستان تمام ملت واحد است، مردم واحد در هر جای مشترک زندگی میکنند. این که قصرهای عالی رتبه ها جداست او معنا نداره، اما ملت یک ملت است، به کل ملتی صدمه میرسانه، به امنیت صدمه میرسانه و به حیثیت افغانستان صدمه رسانه.
دیر ازیاد تمنان استاز پشتون سیب اکثر وقت پده افغانستان که چکلم ده داعش ده فعالیتونو خبره کیدله، نو یو خوشبینی داوه چې خدای وکړي تروسه پورې هغه خوشبینی پر ځای وي چې داعش په افغانستان کې بستر نه لري، یعنی هلته د عربانو او د ایران ترمنځ په منځني ختیځ کې مشکلات، بیا د داعش او د ایران ترمنځ لانجې چې د سنی او د شیعه موضوع پکې منځته شته ده. آیا د محقق صاحب دغه سرګندونې د بستر په ځای پوره یو 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 سترنجې یا قالینه غوړول نه دي په افغانستان کې دغه دواړو خواو ته د داعش او ایران لانجو ته؟
په سل کې سل موږ ټول هم په دغه عقیده یو چې کوم حرکت چې ښاغلی محقق صاحب په ایران کې کړی دی او هلته ځینې افغانان ستایلي دي چې دوی په سوریه، یمن، عراق کې جنګیږي، البته د داعش په مقابل کې، او د ظاهرا دا وویل چې ما خو داعش غندلی دي خو په کت یو څلور کس افغانان چې هلته جنګیږي د هغوی کړنې مې هم ستایلي دي. حال دا چې داعش په افغانستان کې هم که څه هم په ضعیف حالت کې جنګیږي لکه تاسو چې وویل، په افغانستان کې داعش واقعا ځای نه لري، خو بیا هم عمومي ذهنیت په افغانستان کې داسې دی لکه مخکې چې استاد ورته وویل فرمایله چې موږ یو واحد ملت یو. وخت چې ته داسې یو ذهنیت په وجود راولې چې زما افغان جی په خارجي ملکو کې د داعش په مقابل جنګیږي او زما په داخل کې داعش موجود دی او ورسره برحاله جنگ روان دی، زما ملي اردو، ملي پولیس او امنیتي ملي قواوې په یوه جبهه کې در یوه نامه لاندې په یوه خط کې د هغو په مقابل جنګیږي، په حقیقت کې دا داسې یو منفي پیغام دی چې دی د افغانانو په صفوب کې پاشي چې هغه در ګټه تاوان ډیر دی، چې هغه یو سیاسي زهر دی دی تولیدي، او په عین حال کې هغه افغانان چې دی په خارج کې تشویقی شته چې د داعش مقابل کې د نورو ملکونو د ګټو لپاره په نیابتي شکل وجنګیږي، په حقیقت کې دا یو پیغام دی چې په داخل د افغانستان کې د مذهب په شکل دی ووخل تور کوي چې په خپل داخل کې د افغانستان تفکیک راولي په مابین کې زموږ د جامعې، زموږ د مذاهبو. تاسو وګورئ موږ په افغانستان کې د شیعه او سنی موضوع ظاهرا پر ژبو لرو، مګر په عملي چوکاټ کې موږ شکر دی موږ حمد خدای وایو چې در وسه داسې حرکت نه دی سوی چې خدای نه کړدا موږ عملا په دې جبهه کې جوړ سو او ودرېجو چې خدای نه کړدا ز سنیم د شیب مقابل کې ولاړم او شیم ز سنیم مقابل کې ولاړم موږ باید د ډیر احتیاط سره کار واخو په دغه شرایط کې دغه نو اعمال ته باید مطلق د پایتکی کشیدو او اجازه ورنکو چې دغه رقم مشران دغه رقم کاروته پېکوي
یعنی پښتون صاحب یعنی د دې څرګندو لکه څنګه چې صافي صاحب خبر وکړه فقط او فقط امتیاز د افغان ځوانانو مرګ دی یعنی په سوریه کې چې څوک لګل کیږي هغه په شکنجو او په زور لګل کیږي او چې راضي هم مړی راضي
کاش کې دوی داسې ورته چې د خلک په زور راستو دوی خو ظاهران د موضوع داسې واضح شایسته ورته تمثیلوي چې په حقیقت کې افغانان په خپل شوق دي لیکن زه ستاسو خبره تاییدوم چې دا خلک په زور دي حتی ورته ویل کیږي که تاسو د ایران په ګټه په سوریه او په ملکو کې وجنګیږي تاسو به په هغه ورځ د ایران تابعیت واخی د ایران امتیازات به واخی او حتی په ایران کې به تقاعدونه واخی او کنه ځي بیا نو په ایران کې د هغوی ځایم نسته هغوی ته تکلیف امر کوي هغوی زورویم او زجربی او همدا دلیل دی کاش کی دوی واقعي شکل بیان کی واقعي شکل هم نه بیانی خپل وطن کې اور بل دی خپل وطن کې دشمن ولار دی د جې پر ځای چې د مشران د خپل خلک وجې ته تشویق کی چې ولار سره خپل وطن کې دشمن مقابل کې وجنګیږي هغه د منځ یو سره وطن دی آرام ک دوی برعکس دی په نور ملکو کې د خپل جېبو د پاره د خپل شخصي ګټو د پاره نور بدبخت افغانان تشویق کی زماره ګټ پاره وجنګیږي پای کټ کې میاز دوی اخی
بله استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ رئیس نهاد خدمتگزاران کابل شما صاحب خوش آمدین به برنامه پوان صاحب آقای پشتون نام صحبت های داشتن منتها ما اگر یک بک پیش بریم امی موقف سیاسی دولت افغانستان در قبال سوریه یک از نظر بگذارانیم صاحب یعنی وقت در جنگ سوریه طرف گیریش ها مانایش ایست که در یک طرف ایران و روسیه و از اینا قرار دارن و در دیگر طرف امریکا هستن و دیگر ممالک از اروپایی هستن ترکیه هستن از این خاطر ایتی یک بیانات تنها مسئله جنگ داعش نیست در سوریه جنگ که با اسد هم است و بسیار مسائل دیگر هم است از این خاطر اگر نفر دوم یا سوم یک مملکت وقتی که در یک طرف میگیره این معنیش نیست که چندین مملکت دیگر هم بر خود دشمن میسازیم یعنی بر علیه از اون موقف میگیریم از این نقطه نظر اگر دلیل اول اگر شما یک ذره سرش تبصره کنین استاد محترم چی میگین آقای فننگ
نه با عرض سلام به جناب پوهان صاحب و همچنان آقای پشتون و شما کارگردانان محترم و شنوندگان عزیز فکر میکنم که هر دو مهمان گرامی مطالب بسیار علمی و عمیق و درست از نگاه منافع افغانستان تشکیل کردن ما با تایید گفتار آنها میخواهم که یک چند کلمه در این مطلب افزود کنم اساسا خود ازی به ذات خود که در دولت افغانستان در داخل اداره افغانستان که باید است متوجه حالت فعلی کشور باشه عناصر پیدا میشن که دفعتن سر بلند میکنن و بدون در نظر داشت منافع ملی افغانستان میرن به هر جایی که دلشان شد و از دل خود و از جاور خود مطالب را ایراد میکنن که او مطلقاً برخلاف و بر علیه منافع ملی افغانستان وحدت افغانستان و مساعی افغانستان برای آوردن صلح در کشور ما قرار میگیرد ما این مطالب در هر دو سمت حکومت به اصطلاح وحدت ملی مشاهده میکنیم در طرف ریاست جمهوری میبینیم که به هر علت که است بین رئیس جمهور و معاون اولش قضایا به طوری میشه که یکی از دیگر فاصله میگیرن یکی به یک جای دیگر تبعید میشه و یکی در اینجا به طرف دیکتاتوری قدم میگذاره و از تحکم کار میگیره و اوضاع مملکت روز به روز خرابتر میشه در ریاست اجراییه که با او شوق و ذوق با هم یک جای شدن و یک تیم کاری تشکیل دادن میبینیم که رئیس اجرایی بدون از اینکه از قضایا با خبر باشه معاونش میره در یک کشور دیگه و از اونجا از منافع یک کشوری که به شکلی از اشکال به صورت غیر مستقیم بر علیه منافع افغانستان کار میکنه از منافع از او در یک جای دیگر نمایندگی میکنه و از او تعریف میکنه و او را یک چیز مشروع میدانه. این همه ای از این نشان میده که دولت افغانستان متاسفانه برخلاف آرزوی ملت افغانستان و برخلاف آرزوی یک تعداد از نخبگان افغانستان که ما قضایا را هنوز هم عمیق‌تر مطالعه میکنند، این زعما در سمت روان هستند که منافع خارجی را نسبت به منافع داخلی ترجیح میدن و او را با سر بلند در مصاحبه ها، در رسانه ها و در هر جای بیان هم میکنن و کوشش میکنن که در پشت ملت افغانستان بر اعمال ناشایست خود یک نوع مشروعیت هم بتنویی و از این خاطر و از احساسات مذهبی و ملی و غیره مردم افغانستان سوء استفاده میکنن. ما به حیث یک فرد این کشور، به حیث یکی از باشندگان این مملکت، یکی از کسانی که از آوان جوانی تا به امروز با قدرت و و و و و و با قدرت و سلامت ملت افغانستان عقیده خلل ناپذیر دارم و این عقیده استم که افغانستان و ملت افغانستان که همیشه در طول تاریخ در مقابل هر نوع حملاتی که نوامیس ملی ما مردانوار استفاده شده، در مقابل اتر افراد که با کشور خیانت میکنن هم باید است مردانوار استاد شدن.
تشکر دیر امان.
آقای محقق از نزدیک میشناسم، یک دوستی شخصی بین ما موجود است، اما او رو کنار میگذاریم. امروز مسائل ملی مطرح است. در مسائل ملی ما باید است به حیث دو فردی وطن فرخورد کنیم، نه به حیث دو دوست که یکی لحاظ دیگر بکنیم. ولی آزا آقای محقق باید است از ملت افغانستان، از مردم افغانستان و از همه معذرت بخواهد و در آینده از گرفتن این طور موقف های بسیار ضعیف به نفع بیگانگان طرف نظر کنه.
مننه فرهنگ صاحب. استاد، تاسو په دې مسایلو باندې کار هم کړی دی او تجربه هم لرئ، داسې څرګندونې یاد محقق صاحب یا د بل کوم چارواکي چې بیا کله کله ویل کېږي چې دا د دولت نظر نه دی، دا شخصي نظر دی، دا شخصی نظرونه د افغانستان لپاره په نړیوالو سیمایز ډیپلوماسي څومره ضربه رسوي؟ مثلا سعودي عربستان، ترکیه، ایران، نور اسلامي مملکتونه، افغانستان واقع د نور لانجو د نور شخړو متعمل کېده سي په دې وخت کې؟
ډیر مننه. ډیر ښه سوال مطرح کړ. خبره دا ده چې یو لوړ پوړی چارواکی لکه د صدر اعظم معاون دی او دا رقم خبرې وکړي او دا ډول په یو مملکت کې یو کانفرانس په ترڅ کې بیانیې ورکړي او دا صادرې کړي، واضح خبره ده چې ایران د سټیج نه چې دی دا خبرې کوي، نو هلته ایران سره دومره نور هیوادونه اړیکې لري چې هغه اړیکې ممکن خراب وي، ممکن ښې نه وي، ممکن سیاسي لحاظه، ممکن فرهنګي لحاظه، ممکن د امنیتي لحاظه اور سره توافق نه لري، په هغو باندې داسې بد اثر کوي چې هغه هیوادونه به فکر وکړي چې آیا د فعلي حکومت د وحدت ملي چې په کابل کې په قدرت دی، دوی نظر تغییر کړی دی یا دوی نظر خراب شوی دی یا دوی ممکن مشرانو خپل عقل د لاسه ورکړی چې دا ډول څرګندونې کوي، او په اړیکو کې هم خپل مشکوکه کیږي چې د افغانستان سره آیا مرستې په ډیرو تو کې وکی کونه کی دا ډیپلوماسي لهازه داسې رامز کې خبره نه ده، دا دومره جوته خبره ده چې ډیر په آسان ترمیم کې ترمیمېدل هم نشي، او هغه چا چې کړی دا هغه وایي چې دا زما شخصي نظر دی، حکومت نظر نه دی، پالیسی نه ده، هغه باید په دې ګناه او جرم خپل پوشي او فوراً باید د سیاست نه نور لاس واخلي او کنه اخسل کیږي، لکه څنګه چې د کابل ارک ویلی دی چې هماسې قانونی رفتار ورسره د افغاني قوانینو په اساس کیږي، باید هماغه ورسره عملی شي.
خب محترم آقای پشتون، پیش از اینکه به شنونده های محترم ما فرصت بدیم لحظه بعد، از شما یک سوال دارم. خب البته آقای محقق منعیس یک سیاست مدار با تجربه، نیتش این نبوده که یک کار بد بکنه، فکر کرده که شاید رهبرای ایران خوش شوه از ما، شاید او شوه ای شوه، منتها عواقب از این موضوع صحیح سنجیده ندید. او یک تحت سوال است. با طور مثال اینمی اشتراک افغانا یا فرستادن افغانای مهاجر به جنگ سوریه ای گپا تا حالا قدر مستند نبود، اما وقتی که آقای محققی را تشکری میکنه این تثبیت میشه، این ثابت میشه، این خود نه تنها به ایران دوستی نیست، به ایران هم یک نوع دشمنی وریست که ایران هم میگه که نه ایران به چش تو میگیری نفرای ما را هر طرف روان میکنی با کشتن میتی، یعنی یک مستند یک رسمی تاییدش از دوم وقتی که این تایید شوسته آله تمام افغانای خارج کشور تحت سوال قرار میگیره، از عربستان ممالک عربی گرفته تا به اروپا، که ولالی دبین از افغانای مهاجر نفرای ایران نباشه، حال خود نکفانه بم نمانه دیگه، کل از تحت سوال میگیره، مهاجرت از یا مشکل میشه، زندگی از یا مشکل میشه. ای خو از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه کنیم، این و بیانات باید تحت یک کنترل دولت باید باشه، چوپانی و دهقانی نیست که هر کس هر جای دلش گوسفند خود بچرانه، رئیس جمهور مشوره کنه ما در اونجا چی بگویم، اینی بیانات هم میخوایم بگویم، اینا باید وزارت خارجه از خود متخصص داشته باشه، دیگران متخبرزی بگوید پروتکل برش نشان بده که توی نزی گپای صرف نظر کی گپای شخصی نیست، گپای مثلا 30 میلیون افغان یا چندین میلیون افغان که در خارج کشور است بر از وا ضرر میرسه، این چیزا در افغانستان هست نیست؟ آقای پشتون چی میگین؟
بلکل بلکل نظر صاحب، تاسو خپل په خبرو کې تقریبا تر ډیر ځای پورې په کامل ډول د دې موضوع وضاحت وکړي، خو زه یو شی بل اضافه کوم چې هغه هم به ذاتي خود ډیر مهم دی. تاسو وګورئ هغه افغانان چې نن په سوریه کې جنګیږي یوازې د داعش په مقابل کې نه جنګیږي، ایران حکومت د حافظ اسد د زوی بشار اسد سره نږدې اړیکې لري، او د اسد قواوې نه تنها د داعش په مقابل جنګیږي بلکې د بین الملی قواوو مقابل کې جنگیجی. دغه افغانان یا ټول هغه خارجي اتباع په شمول د ایرانی قواو چې په سوریه کې جنگیږي د اسد په ګټه باندې، معنی دا ده چې دوی هم داعش په مقابل کې جنگ کوي او هم د بین الملی قواو په مقابل کې جنگیږي، د روسانو او د ایرانیانو په ګټه. په همدې لحاظ هغه څه چې نن روسان د طالبانو په هکله موږ پر وایو، یا ځین شواهد موجود دي چې روسان طالبان تقویه کوي، که موږ ورته وګورو غیر مستقیم په افغانستان کې التشیع ورونه چې زموږ سره د داعش او د طالب په مقابل کې په یوه سنگر کې جنگیږي، د هغو ذهنیتو ته داسې یو منفي پیچکاری ورکوي چې ګواکې موږ دلته د داعش په مقابل کې جنگیږو د بین الملی قواو او د افغانستان د ملت په ګټه، مګر په سوریه کې دا خلک د روسانو په ګټه جنگیږي، دا هغه روسان دي چې بیرته غیر مستقیم موږ طالبان سپورټوي. دا د ځوانانو ترمنځ اصلا یو ډیر عمیق سوی تفاهم په وجود راولي چې زموږ ملي وحدت، زموږ ملي جنگو ته چې موږ د مخالف په مقابل کې جنگو، دا ټول ته صدمه رسوي، او دی باید واقعا لکه مخکې چې فرهنګ صاحب وفرمایله، خپل محقق صاحب باید ډېره ژوره معافي وغواړي، معذرت وغواړي، د ملت په مقابل کې راشي، د پارلمان په مخ کې، د ملت د نمایندګانو په مخ کې معافي وغواړي چې دا یو اشتباه رسوې ده، په آینده کې دا نه تکرارېږي. دا معذرت په دې خاطر نه دی چې موږ دی صفا کړو، په حقیقت کې دا معذرت په دا فایده وکړي چې ټولو هغو افغانانو ته چې په داخل کې د دښمن مقابل جنګیږي، د هغوی دپاره به یو سالم پیغام سي، او هغوی به دا فکر وکړي کوم څه چې موږ فکر کړی وو دا غلط و، دا سړی اشتباه کړی ده. په پارلمان کې تاسو تېر ورځ ولیدل چې یو تعداد وکیلان د ده د موقف په دفاع کې ولاړ و جنګېدله. زه ډېر متاسفه یم چې دغه نول وکیلان هم باید تر سوال لاندې راسي چې تاسو په کومه اجازه سره ورړېږي د خپل د داسې یو شخص چې هغه اشتباه یې اوس هم نه بولي او دا پر حق ځان بولي او دې کار ته قانوني صبغه ورکوي. دا درست کار نه دی، دا باید فوراً پارلمان او د حکومت تخواسه در کنټرول لاندې ونیولس.
ډېر زیاته مننه استاد. یو پښتنه دلته بل مطرح کیږي، او هغه د هر عادي افغان په ذهن کې ده چې لکه څنګه چې پښتون سیول چې د پارلمان وکیلان باید د خپل دغه سي مشرانو ملاتړ ونکړي، یعنی دغه ملي ګټو سره کرخه د افغانان لپاره نور چیرته ده؟ یعنی په سرونو سوداګري، په دین سوداګري، په سیاست سوداګري یو اتهام لګول کیږي چې کمونیستي رژیم زمکه خاوره خرڅ کړې و، په دوی اتهام داده چې دوی خار تاریخ پلورل دي. یعنی دغه یعنی هیڅ ډول د پاره یو میکانیزم نشته د افغانستان په قوانینو کې یو د سیو جزا ورته ټاکل شي چې لکه څنګه چې نظر سی ورچی هر څوک په هر شي کې خبرې کوي، او هر څوک هیڅ ډول کرخه یا سره کرخه نه مانی د ملي مسایلو په مسله کې.
ډیر مهرباني ستاسو د بیا اساسي سوال نه خبره ده چې مراد صاحب محترم چې د اساسي قانون نه پنځوسمه ماده دا وایي چې هیڅوک نشي کولای په دې اساسي قانون کې راغلو آزادیو او حقوقو څخه په ناوړه استفاده د هیواد د خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي واکمنۍ او ملي وحدت پر ضد عمل وکړي. نو دا ډول خبرې د مشرانو د چارواکو د یو هیواد چې هغه په سیاست کې هغوی په پروتوکول کې شامل خلک دي، په حلقه د پالیسي میکرانو کې راځي او هغوی دا خبره کوي، دا د اساسي قانون خلاف خبره ده، د ملي وحدت د وطن خلاف خبره ده، دا زمونږ د ځوانانو خرڅول دي د یو بل رژیم دپاره په درېمګړي هیواد کې چې هغه به ځان ته دښمنان لري، ځان ته عکس العملونه او عملونه په منطقه او په جهان کې لري، دا هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. او دوی ته په همدې اساسي قانون کې خاص محکمه غوښتل شوې ده، دوی ته قضاوت پرې باندې کیږي او دوی باید په اساس همدې قوانینو خپل سزا وویني او حکومت باید دا ډول کړنې ویناوې د دې ډول خلکو هسې په اسانه پرې نه دي چې خپل کور کې لاړ چې کینی. لکه څنګه چې محترم وکیل صاحب خالد پښتون پرون اوس وویلې چې دی اقلا خو د ولس نه د معذرت دپاره د پارلمان و د ځایو ته لاړ شي، دا چې بیا عدالت او قضاوت ورسره څه کیږي د رژیم او قوانینو د خلکو د خوا، هغه په خپل ځای پاتې دي.
تشکر. حال نوبت شنوندای محترم ماست که یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن برتان میگم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله نظر صاحب، زه به هم شمیره یو ځل اعلان کړم تر څو اوریدونکو وکولی سي موږ سره اړیکه ټینګې کې. 999-45-40-78 او بله 922-15-15.
بله شنونده محترم نوبت شماست. بله یک شنونده ما در خط است، بفرمایید صاحب.
سلامونه نظر صاحب تا و ملمانو تا. صرف بختنم در محقق صاحب پا وینا که داوه این کم خلق چه در امریکا یا در لندن یا در بلجا تابعت لری حال تشیره چی پا یو معمولی پختن آقای دام کیجی یا او مرقب کیجی و زمان محقق صاحب با چهار سوی علی خطا صاحب خبری کوئی و خدا قوانین و دا قانون و دا اساسی قانون پختنه مدا کوله چې اوس بیا په قندار کې چې خبرې روانې دي هغه کې تاسو ګوري چې زمونږ مشران ناشي دام د قانون خلاف دی او په قانون کې بس هم دوه رزم
مننه وروره ده. د محقق صاحب د خبرو پړه خو استاد ودیر صافی صاحب د قانون ماده هم درته تشریح کړو. زمونږ د بحث موضوع د قندهار مسله یا بل سیاسي موضوع نه ده، نو بیا به هم ملمانه تاثیر خپل نظر شریک کړی او بل اوریدونکو خپل مهرباني.
بله بفهمین قطع شد یک شنانده دیگه. بله بفهمین. بله شنانده عزیز، مهمانای محترم ما پوهانس ودیر صافی، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه و همچنان محترم دکتر میر محمد امین فرنگ هستند. بله سوالاتتان را طرح کنین بفهمین سب.
بله با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نظر و همچنان رضوان مراد و تمامی بینندگانتان. مهمانان گرامی، خالد نیازی هستم از پروان، امرتان در خط تلفن.
بله نیازی صاحب خوش آمدید، بفرمایید.
تشکر از شما آقای نظر و تشکر از موضوع بحث برنامه. البته من نظر کوتاه و یکی دو پرسش از مهمانان گرامی دارم. ببینید که گفته های آقای محقق و همچنان اینج سر چون و چراها و سر صداهایی که امروز ما شما می‌بینید در مطبوعات اونقدر مهم و بالا نیست، ولی ما هستیم که بزرگ نمایی میکنیم و بالاخره یک مسائل کوچک بالاخره بسیار وسیع و کلان و بالاخره بزرگ یکی دیگه خود میکشانیم. ببینید که گفته های آقای محقق زمانی که ایران رفتن چنین بیانات را داشتن، ما زمین مهمانان و زمین دولت مردای افغانستان پرسان میکنم کمی مهاجرینی که مقیم ایران 40 سال 30 سال 35 سال بدن کدام روز اینها با درد آنها خوردن و آنها 60,000 ماش گرفتن، بهترین جای میتن، مکان میتن، هر کسی باشد ببینید میره بر گوشه دنیا بالاخره مهمون مزدوری و وظایف خود انجام میدهد. بعدها کشورهایی که امروز اینجا آمدین در افغانستان وارد شدین و میجنگن به گونه های مختلف، آیا یک روز اینها حق ندارن که بالاخره برن یک کشور دیگه؟ خب به هر صورت میایم سر مسائل بازم داخلی. از آقای پشتون و همچنان از آقای وزیر صافی پرسان میکنم، همی کسانانی که همه روزه خیانت ملی را انجام میدهند علیه خاک، علیه حکومت، علیه البته ملت کار میکنند پنهانی و ظاهر، سیاست درست ندارند، اینها چرا مجازات نمیشد؟ بس یک چنین حرفی را زد یا نزد؟ خب به هر صورت بالاخره جایش بود، مکانش بود، هر کسی که باشد در اون موقف یک حرفی میزند، ولی بازم ما نخواهیم که چنین وسایل و حرفا را کوچک و بزرگتر بسازیم و لحاظ قانون هم میشد که کلا مشکلی نداشته باشد و این مسائل
علی عزیز سپستاس شخصی نظر ده محترم ملمان په تفسیر وکړي یو بل اوریدون کلرو نظر سه مهرباني وکړي.
بله
بله السلام علیکم مرافق تاسو سلام او
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام مهرباني
مرافق تاسو وګورئ چې د افغانستان حالات په دې کې چې حالات کې روان دي، ځکه چې نو ته د یو خاص دیش او په افغانستان کې پر شهګان باندې بریدونه شروع کړي دي، نو بلې خوا څخه دته محققات ایران ته دي او د خپل شخصي ګټو لپاره د سوریه ته کوي، ځکه دته محقق ته غواړي چې خپل شخصي پیسو ته لا راواره کی او دوی ته شاید ماشم ایران ته ورکی دا خبر مقابل کی او ډیر د کسان ست په افغانستان کې د محقق او د نور کسان ست چې د افغانستان خلک په زور راسي او سوریه یې نور ودون د جګړې لپاره دا خبرې د محقق سره شونه چې دا خبرې د کړې وه، دا چې ډېر خلک نور هم څه چې د محقق سره کوم چې افغانستان څخه افغانان په زور راسي نور هیوادو ته چې هلته یا ځینې خلک خلک وایي چې د طبیعت لپاره چې ځینې وایي څه لپاره چې په یوازې د مشرانو د ډېر غټ خلک څه چې خپل شخصي ګروپ لپاره دا خلک هلته شي دا خبرې زه په ډېر کلک غندم.
مننه. بل اوریدونکو آخري اوریدونکو به خپل بیا به ملمنو تلر شو مهرباني وکړئ.
بله بفهمای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نړیوان سادات يم د کونړ ولایت څوکې ورسره.
سادات صاحب مهرباني وکړئ.
زما فکر دغه افغانستان د جګړې یو غټ عمل چې دلته په افغانستان کې جګړه منځ کې د تاریخوال روان دي، دا همدغه افراد دي چې غواړي د افغانستان کې وژنې او په افغانستان کې تاریخوال منځ کې قومیت پالنه او سمپالنه راوړنه کوي، د شخصي ګټو لپاره دي او د بل چا په اشاره د خپل ګټې هر وخت قرباني کړي دي. دا هماغه اشخاص دي چې هغه د پنځم ستون خبره چې مخکې به په سیاسینو کوله هغه خبره اوس دي و خپل ځانونه په خپله شکل په شکل د اشکارو ښکاره کوي. خو زما دوه غوښتنې دي، د ولس څخه غوښتنه ده چې دغه افراد باید منځلي کړي، دغسې افراد تر شا باید وندرېږي او دغه افراد پرېږدي چې دوی په خپله ټولنه کې منځلي شي ملاتړ نه یې لاس واخلي. او ان شاء الله چې دا منځل شي هم دې ځکه تاسو ول دل په هرات او مزار شریف کې دی غونډي چې دی او افراد د نن ورځې له وجې یې کسان نو د مکتب شاګردان یې وستل پام دې شکر باندې د حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې دا وسنه افراد باید د قانون په وړاندې د قانون ته چوکاټ کې پاتې شي، ناس واخلي او دغه افراد د قانون منګو ته کش کړي چې څو پر ټولنه دغه شان دي افراد رو ته خبره مشي کړ
مننه سادات
سي په افغانستان کې په ناملي او ځګه هم کمیږي
ډېر مننه سادات سي
دغه عمل وکړي نو ولس به تر شا ملاتړ وکړي
ډېر زیات مننه سادات سي پیغام او پښتنو نظر مور او رسید ډېر زیات مننه کوم.
بله سوال زیاتر متوجه پوهنځ به ودیر صافی بود استاد بسیار خلاصه اگر جواب بدین که باز آقای فرهنگ سوال داشته باشه. بله بفرمایید.
همونطور میکنیم مزار دفعه خبر اول سوال چه ده قندار په مورد که چه خبر چه اثر لري لکه څنګه چې مراد صاحب ورته ویلی بیخي صحیح ویلی هغه خبر ځان ته ځای او وجه لري چې په باندې غږیږو. خو بیا هم که څوک ما مخکې وویل چې تمام اتباع د افغانستان که لوړپوړو چارواکي وي که عادي خلک وي که دننه د افغانستان د ملي منافعو په ضد غږیږي او خلاف اساسي قانون غږیږي او که بهر د افغانستان نه، دا دواړه یو حیثیت لري قانون ته، دا د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري او باید مجازات شي او د ملي منافعو په ګټه نه دي. او هغه خبرې چې دا دوه نورې یو د سادات صاحب او یو مخکې د هغې نه و، د ټولو د دواړو دا خبره تایید کړې ده چې دا خبرې غلطې دي او دوی باید منزوي شي، د خلکو نه خپله منزوي شوي دي او په دې خبرو دوی هېڅ ګټه نه ده کړې، شخصي ګټه به یې کړې مګر ځانونه د ټولنې نه منزوي کړې. او هغه خالد نیازي چې د پروان نه دا پوښتنه وکړه چې ډېر نور ملي خیانتونه په وطن کې شته، دی غو ته ولې څوک ګوته نه نیسي؟ دا درته وایم چې څوک د افغانستان او د افغانستان د مصالحو او د پر ضد د خلکو د ګټو د ملي مصالحو د ګټو په خلاف خصوصا په خارج کې غږیږي، هغه لس چنده جرم ډېر دی، مجازات هم باید ډېر وي. نظر دې ته چې داخل کې که غږیږي نو هغه به هم په اول کې باید حکومت خپل حاکمیت نه استفاده وکړي او مجازات باید ورکړي. او دې مورد کې زمونږ محترم ګډونوالی د دې میز ګډون کوونکی پښتون صاحب مطالب لري چې هغه هم غواړي خپل جواب ورته ووایي.
بله،
اجازه ستاسو سره.
مهرباني صاحب،
زه فقط خالد نیازی د یوې موضوع په ارتباط چې استاد هغه ته اشاره ونه کړله چې مثلا هغه ماجرین چې دیرش کاله په ایران کې ژوند کاوه تاج دوغو په څه درد خوړلاس، یعنی هغوی ورې مجبور و. زه دې ورور ته یوه خبره کوم چې په دې کې چک نشته چې موږ په پاکستان او ایران کې په زیات شمیر مهاجر درلوده چې در میلیونو زیات و، خصوصا په ایران کې چې د مهاجرو سره هغه سپکه وازه کېدله، په خاص ډول بیا زموږ د هزاره وړونو سره چې هغوی په نامه د بربریانو یادېدله او هر وخت به توهینېدله، تحقیرېدله، اولادونو ته مکتب ته نه سوای تلای او ژوند کې نه پرېښوله، کار به وکړي، پیسې به په زور نه اخیستلې. دوی چا مجبور کړي وچ باید ورې کښینې؟ دوی کولی سوی چې پاکستان ته هم راشي، دوی کولی سي چې نورو ځایو ته هم لاړ شي. پس دوی غوره کړی وچ به په ایران کې ژوند وکړي، دوی غوره کړی وچ په ایران کې باید ایران په ګټه کار وکړي. ستاسو په یاد دي د هغه افغانان په هغه وخت کې د همدغه التشیع مشرانو د خوا څخه په ایران کې د عراق په مقابل کې ونه جنګېدله، د جنت کلی به غاړه نور زړولې. دا خو ستاسو ګناه ده، دا خو د رهبرانو ګناه نه ده، شته د رهبرانو د ګټې لپاره چې په عراق او په سوریه کې خپل ځان وژنې. پس په لحاظه وروره په افغانستان کې موږ هر حرکت ته بد ویل دي، هر ملي خاین ته مو خاین ویل دي، هر ملي صادق ته مو صادق ویل دي. اوس هم دا درته وایي که نور خلک په افغانستان خیانتونه وکړي، حداقل موږ زور نه پکړه چیږي، مګر د همدغه راډیو د لارې، د همدغه تلویزیونو د لارې موږ غندلي دي او آینده کې به غندل کیږي او بیا به غندل کیږي. مګر دا خبره معنا نه لري چې یوازې تاسو باید د دې موضوع سره برات کړئ. تاسو په افغانستان کې پوره حقوق غواړئ، د افغانستان د خاورې، د ملت څخه، د حکومت څخه، د خپل نفوس په اندازه نه زیات حقوق غوښتنه کوئ، امتیازات غواړئ. دا اوس په افغانستان کې ستاسو در فیصدي اضافي قوت تاسو در کړسوي دي، مګر دغه باوجود هم ستاسو توقع ډېر ده، بیا هم تن ناراضي کیږي، بیا هم ته د مسایل مابین کې چې زه خواهش کوم چې دا رقم مسایل ته باید پیک ونه ول شي، دا مسایل باید ډېر په ملي ساتنه وڅېړل شي او هر خراب ته باید خراب ولسی شته باید شو ولسی.
تشکر استاد محترم. آقای فرهنگ، خب ما دو ساعت برنامه داریم، در قسمت دوم زیادتر روی دیگه مسائل موقف مهاجرین هم خواهد صحبت کنیم، منتها استاد فرهنگ به خلم قطع شد. خب خیر، دوباره همکارای کابل ما را خواهش میکنیم که وصل کنن. پوانسپ صافی، قبل از اینکه مثلا تعداد زیاد از شنونده های محترم یا مردم افغانستان در بسیاری مسائل وقتی این گونه مسائل میشه بسیار شاید احساساتی هم برخورد بکنن، منتها سیاست افغانستان، سیاست کلاسیک افغانستان همو عدم منسلک و بی‌طرفی این مسائل است. یک موقف دولت در مسائل منطقوی و در مسائل بین‌المللی یک موقف سیاسی داره، او موقف سیاسی را از رئیس جمهور گرفته تا کسی که حتی بسیار اگر غلو بکنیم طفلی که در گاواره است، او میفهمه که من سیاست غیر منسلک دارم، من طرف نمیگیرم و من کل دنیا کمک میکنه. از او خاطر اگر یکی شب بگویم خوب، دیگه شب بگویم بد، نصف دنیا را خفه میسازم. این چیزا باید از یک مجرای باید ترتیب شوسه به تو خود گلگل میری میشه یا انرژی میشه هر که در هر جای شتر چی بگویه از این از نقطه نظر علمی و دیپلماسی بین المللی شما اینا چطور توجیه میکنین سیب
شما بخی صحیح میفرماین آقای نظر حرفی است که باید دولت بردای ما باید مردمان حکومت ما باید لیدرهای مسئول حکومت وحدت ملی که به می دو نفر انگشت گرفتن میشه هم آقای اشرف غنی هم آقای عبدالله اینا باید متوجه باشن که از گروپ از اینا از طرف از اینا در شامل در پالیسی از اینا هر کسی که به هر مملکت خارجی سفر رسمی میکنه باید به گوش از اینا بچکانه که اینا باید احتیاط بکنن در اوجه از گپایی که میزنن و گپی که میزنن ایچ یکیش باید خدشه نرسانه به وحدت ملی افغانستان به سیاست افغانستان به قانون افغانستان و به موقف بیطرفی فعال افغانستان گرچه افغانستان او بیطرفی مثبت و فعال را که در ابتدای از جمله مؤسسین جنبش عدم انسلاخ بود هنوز نگاه نکرده برای ازی که در کودتای کمونیستی به طرف یک طرف رفتن و حال که غربی ها را آوردن یا غربی ها اینا را آوردن حال به طرف دیگر رفتن خب البته ای از لحاظ پالیسی های آینده خود همی حکومت است اما در مجموع مملکت ما اونمو سیاست بیطرفی یا عدم انسلاک که نده ای پکت ها شامل باشن و نده او پکت ها حال چون جهان یک قطبی شده او پکت های متضاد وجود هم نداره فلحاظ سیاست بیطرفی با او معنا از لحاظ نظامی کدام معنای هم نداره به خاطر از این که ما نظامیگرای امریکا را در کشور خود داریم بیس برش دادیم از ما دفاع میخواهند بکنن ما باید روسا را هم دمی را بیاریم که ضد تروریسم در اینجا مبارزه را تایید بکنن ما باید چینایی ها را هم بیاریم که ضد تروریسم بین المللی که به نفع از اینا هم نیست همین مبارزه را تایید بکنه تا که این قدرت های بزرگ در این مورد هم دست نشن در مبارزه ضد یک پدیده بین مللی یک دولت به ذات خود و به تنهایی خود نمیتونه در ایجا و در اوجا با موفقیت برسه مثل که موضوعات سوریه برای ما ایره ثابت ساخت و اون در تقسیم با هم در بالانس برابر شدن و موفقیت کردن افغانستان هم همینطور است اما موقف حکومت های ملی و اشخاص و افراد ملی دارای رتب عالی سیاسی قدر نازک است در افغانستان که بسیار احتیاط باید بکنن در گپ زدن های خود اگر اشتباه کرده باشن اشتباه خود بپذیرن که بازم مردم بگوین که این گپ اینا نمیخواستن بزنن و گپ و پالیسی واقعی دولت افغانستان نیست و این هم از واجبه دولت افغانستان حکومت افغانستان است که یارم متوجهشان بسازن که معذرت بخوان
در زیاده من استاد از ما یه پختنه پشتون سیب ستاسی نم دا اوگرم چه استادم هم بخبل نظر ورکلی ده افغانستان پا دغه لکتر لگه دغه یونی مالی سیزه یا دوالی سیزو که چه و گوره اکثر وقت دسی مسائل وی پلانکی مشر تا سمه وای زکه چه پلانکه ورور قوم خفکی گی حتی در رژیم هورانو پس حتی دیتا پا پام سر پریکلی کی گی دیر شان تر نظر او لپام غرزول کی گی یعنی ترچو با افغانستان که در ملی منافع و کرخ مالو منوی ترچو پوری با زما غل ستا اتل او ستا اتل زما غل وی یعنی اوس محقق صاحب تا کسوی لکه څنګه چې نیازی صاحب په خبرو کې معلومه ده نو هغه فکر کې چې البته هزارو نه یعنی اهل تشیع ته سویل کیږي یعنی تر دا چا مسولیت ده چې د ملت په دې راضی کې چې غل غل ده کاغه حل هر چوي خخه ده
بېشکه د ډېر څه سوال مو کوي زه همیشه د همدغه مسایلو په ارتباط موږ خپل نظر ښکاره کړی دی او یو ځل بیا وایم موږ د هزاره وړونو سره یا په مجموع کې د الته شیو سره په ټولو دیشو څلوېښتو کالو کې چې واقعیات سوي دي هر څه چې پېښ سوي دي دا ټول شانو باوجود موږ تر خپلو حقوقو تیر سوي یو په دې خوشحاله یو په خپل ذهن کې چې میکا او په یو اداره کې زموږ پر ځای یو هزاره ورور راسي ځکه دی احساس د کمبوتۍ کوي یا احساس د کوچنیوالی کوه پخوا یا حکومتو دوی ته موقع نه ورکوله میکوه چې دوی دغه خپلو حقوقو ته ورسیږي میکوه چې دغه حقوق دي چې په افغانستان کې موجود دي چې ولې هزاره او ته په خوا کار نور کول کېدی چې وستا مسائل حل سي. موږ د خپل هزاره ورونو سره د خپل امتیازاتو د پښتنو په ساته او تاجک په ساته عین فکر کوي هغوی هم سنوي، لیکن ټول مشرانو ته یو خبره کو که څه په ال تشیع کې دي او که څه په نور اقوام کې دي، چې ورور سرخط معلوم دي. سرخط موږ د افغانستان ملي منافع دي، د افغانستان تمامیت ته خاورې دي، د افغانستان وجود دی. که در دغه سره خط اخوا ته واوښتاس بیا موږ خپل حق حقوق شتاس در کړی دي. تاسو وګوري نن په ملي اردو کې دوی در خپل نفوذ زیات دي، حکومت په چوکاټ کې در خپل نفوذ زیات دي، د وزارتو ته داخل سي په کابل او په ولایت کې چې دوی دي په هر ځای کې دوی زیات دي. موږ په دې خوښ، لیکن در خط در سره خط اخوا ته بیا موږ اجازه یې چاته نور کو. موږ په دې معنی نه شاید موږ هم دا ګناه مرتکب سو، خپل ځان ته هم دا حق نور کو. موږ دا نه وایي چې موږ د افغانستان یوازې مالکین یو، دوی هم مالکین دي، لیکن د دغه ملکیت حدود معلوم دي. در دغه حدود به څوک نه اوړي، که هر څوک واوښتی هغه ته باید قانوني اساسي د افغانستان سزا ورکړي، کوم چې صافي صاحب مخکې پنځه پنځوسمه ماده په پدې تفصیل سره بیان کړل.
بله صافي صاحب، عین نظر ساز غوړم، فقط یو یادونه کو چې محقق په خبرو یا سرګندونو پړه چې زمونږ بحث دی هغه فقط د افغانستان د ملي ګټو ته د غواخونو په مسأله څرخیږي، نه دا چې مونږ وایو چې د کوم قوم کوم مشر څه خبرې کړې دي. فقط دا یو داونه وکړو چې اوریدونکو نظر کې یا په ذهن کې کومه بله مسأله راپورته نشي. مهرباني وکړئ صاحب.
بالکل بالکل تاسو خو وضاحت ورکړئ بیا په سوال کې. اما خبره دا ده چې د افغانستان هیڅ ولسمشر هیڅ رهبر دا حق نه لري چې کوم یو غړی کدا د هر قوم د افغانستان وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که ازبک وي، که هزاره وي، که پشایي وي، که هر څوک وي، افغان وي، حتی د افغان افغانستان افغانۍ هندو وي، کدا د افغانستان د ملي منافع او ګټو او ملي وحدت په ضد غږیږي، دته نشي کولای چې دته څه مه وایي چې دا د قوم پورې اړه لري یا هغه قوم پورې اړه لري یا د فامیل یا هغه فامیل پورې اړه لري. ولو که د رئیس جمهور ورور وي، باید هم دای محکمې ته راکش کاږي. په دې مورد کې زه د اساسي قانون د 55 ماده 2 فقره داسې لولم چې د خپلواکۍ ساتل، د ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع کول او په نړیواله ټولنه کې د افغانستان حیثیت او ګټو ساتل دا د حکومت وجیبه ده او وظیفه ده. هر څوک هر وګړی که په نفوذ د افغانستان کې د شمال وي که د جنوب وي که شرق وي که د غرب وي که د مرکز وي، که د دې خیانت مرتکب ګرځي دې ته توجه حکومت باید راوړی او دا کارونه باید اصلاح کړي.
تشکر. خب استاد محترم ببخشید پیشتر تلفون قطع شد، شما چی فکر میکنید؟ ما زیادتر روی مسئله امی طرز العمل یا امی پروتکل زیادتر میخوام صحبت شبه که یعنی یک دولت نفراش چی قسم باید صحبت کنه و قبل از اینکه به سفر میره یک مجلس باید بکنن و چی چیزها را باید در نظر بگیرن. پالیسی کلاسیک افغانستان که عدم منسلک یا غیر بی‌طرفانه است او را صاحب در نظر بگیرن. امی چیزها چطور در افغانستان کار میکنه صاحب؟ استاد فرنگ
متاسفانه که کار نمیکنه. اولا بسیار باشین که میتیزون قطع شد و میتسلسل بحث از پیش ما کمک رفت. خب به هر صورت پیش از اینکه من سوال شما را جواب بتون میخواستم یک دو جمله راجی را یکی از هموطنان ما به نام آقای خالد بی‌نیازی بگویم که گفته بودن که موضوع قدر مهم نیست، زیادتر باید از توجهش مهاجرین افغانستان در ایران که اونا بسیار مشکلات دارن و غیره و غیره. ما فکر میکنیم یادی به موضوع را با هم گپ کرده میکنه. مسئله مهاجرین موضوع علایده است. موقف مهاجرین اساس میثاقهای بین‌المللی و حقوقشان و همه مسائلشان تنظیم شده و ایران و هر مملکتی که باشه مکلفیت دارن که او حقوق و او مسائل را مراعات کنن. مسئله این که آقای محقق رفته و این راجع به فرستادن افغان ها به جنگ سوریه صحبت کرده، یه موضوع در کلی علایده است. دیگه تو لا باید با هم خلط کنیم و هر دو موضوع از بین میره و ما با کدام نتیجه میرسیم. ما میگم به جواب سوال شما، من اساسا شخصا به این عقیده هستم که این چنین موضوع به معنای یک نفر میگه که من اینین گفتارا به یک فرد خصوصی کردیم، در حالی که خود یک موقف بسیار کلان سیاسی داره و یک
معاون ریاست اجرایی رو داره و دیاب این دو شخصیت رو نمیتونم ازم تفکیک کنم، ولی به خودش خواسته باشه باید که نهی روشه که خصوصی بیان کردیم از نوعی بیمانا میشه همگی تمام کسان که رو میشنان بوده به حیث معاون رئیس اجرایی افغانستان دکتار که قبول دارن، نه به حیث از اینکه بگوی من شخص به حیث کرد شخصی میخوایی نظر بگوی لطفا از میرن برای ازی که در موضوع مهم افغانی با کشورهای زیرت که ازی علاقه مذاکره کنن، متاسفانه این عادت در افغانستان نیست که پیشتر ازی بشیدن بغیر از حالات استثنائی که سر مسائلی که باید از مطرح شود بشیدن صحبت کنن، تحلیل کنن، تجزیه کنن، یک کانسپت ایجاد کنن و یک موقف دستجمی یک جایی با هم محکم کنن و بعد ازی در مجلس که میرن و از افغانستان نمایندگی میکنن کل به یک صدا صحبت کنن. من در این چند روز کتاب آقای سکندر رو بسیار به دقت خواندم و در چندین جای در این موضوع به این موضوع اشاره میکنم و متاسفانه در مصادرات های بسیار کلان در موضوعات بسیار عمده و اساسی که سرنوشت افغانستان به او بسته بود وقتی که ما میرفتیم در حالی که در کابل با هم نمیشستیم و در مسائل صحبت میکردیم در اونجا میرفتیم یک دفعه کلی افکار و نظریات مختلفه را به مقابل طرف مقابل ابراز میکردیم و یک رقم به صورت غیر مستقیم یکی در پشت یک خنجر میزدن. امی فرهنگ و امی خاصیت در بین ما افغان ها وجود متاسفانه نداره که پیش از اقدام به کار یا پیش از اظهار نظر در موضوع با هم بنشینیم و یک نظر مشخص و خاص و هماهنگ ایجاب کنیم و به اساس از این مطابق با منافع ملی افغانستان صحبت کنیم. از این مخاطر است که نمیت حالات رخ میتوایی ما در مقابل یعنی حالات قرار میگیریم که مجبور میشیم باز در ترمیم از این کارهای دیگه بکنیم. در مسئله آقای محقق ما به این عقیده هستیم که یعنی وظیفه رئیس اجرائیه و رئیس حکومت یعنی رئیس رئیس جمهور است که باید این حضور بسید جدی بگیرن و طوری رفتار کنن مثل که بیشتر از اساس مواد قانون اساسی هم ایجاد شد برخورد کنن که در آینده هیچ کس جرأت از این نکنه که به این شکل بره و در مسائل افغانستان که با سرنوشت افغانستان و افغانا و مسائل عمده افغانستان تعلق میگیرد و خودسرانه صحبت کنن.
تشکر استاد. خب آقای پشتون در قسمت اول یک سه چهار دقیقه باقی مانده، ما یک خاطره داریم. یک وقت یک رستوران رفتیم در بگویم که جایش نمیگم مثلا در شهر کابل ما خو انخوی استیم از انخوی که آمدیم سیم در اونجا قاشق پنجه مثلا از دست ما افتاد در پایین بود، همکارا رفیقای دیگه ما که ما بود گفت خود معلوم نکو که از انخوی آمدی از دهات آمدی، هیچ خود معلوم نکو یعنی خود بیاب نکو که تو قاشق پنجه را یاد نداری دیگه را یاد نداری. از او خاطر سب ای گونه بیانات امو شنگ یک نفر معلوم میکنه که چی رهبر باشه یا نباشه، موقفش مخصوصا بزرگ باشه. از او خاطر ما اینمی مشکلاتی که ایجاد شده از نقطه نظر قانون سیب یک خالیگاه را به ما شما نشان نمیده که باید قانون اساسی یا هر قانون کس او تثبیت بکنه وقتی که به یک رهبر یا چندین رهبر بیرون میره، یعنی این نوع گپا را بزنیم و کل ما از یک بسلا یخن سر بندر بیاریم. از او خاطر ای به نظر به قانون سیب باید خطکشی نشه. یک خاطری دیگه هم بیادم آمد، یکی از رهبرای ما شما به عربستان رفته منعیس نماینده افغانستان، او را میگن که امو شایدی میگه یه واسه که مسائل افغانستان رو بگویم تقریبا 15 سال پیش کیسه در اونجا میگه که او گفته والا امی بچه من موتر نداره، بر بچه موتر بخر، مچم فلانی دخترم خانه نداره، مچم فلانی فلانی نداره، فلانی رو دفع کلته او تو چیزها رو میگه به پادشاه عربستان سعودی گپ میزه. سب شما امیر چه قسمی باید تعیین شه امی پروتکل سب در افغانستان آقای پشتون؟
په ډیر تاسف سره زه وایم تاسو خبره ډیر شایسته اشاره مو وکړلې مسایلو ته بالکل دا شامل په خپل سترګو هم لیدلې دي خصوصا د جهاد په دوره کې دا مسایل ډیر و چې د پرځای افغانستان د جهاد مسله و چېړي دوی به ورل چې موږ ګرد فی سبیل الله جنگی جو او پیسې نه درو دروژ مړسولو چې ان جهاد مهم نه دي موږ ته پیسې راکړه په تاسف سره زه وایم چې عین کار چې ځینې سنی رهبرانو د عربستان سعودي په حساب کاوه ال تشیع مشرانو د ایران په سات کاوه همدغه دلیل دی چې ایرانیانو وس دا کار زده کړی دی تاسو د سپانتا صاحب کتاب کا خلکو ویل دی هغه چې مصاحبه کې دا خبره وکړه چې ماته د ایران وزیر خارجه د توفی په شکل باندې یو توفه راکړه وخت چې هغه مخلاص کړل په کابل کې 5000 ډالر پکې کیوه ځکه ایرانیانو دا فکر کاوه چې هر افغان پیسې غواړي حال دا چې هر افغان پیسې نه غواړي متاسفانه یو تعداد رهبران د دوی په پیسو د دوی په امتیازاتو د دوی په غشتلو درته ځای رسیدلی دي دوی چې دا خوشامند کوي د غو په مجلس کې زه یقین لرم شاید دا خبره د نغښت چوي کې لیکن د ستر ته خوشامند په اساس دا خبره وکړل چې ګوند خدای د خلک باندې مهربان شي بیا یو غټ پاکټ راځي چې زما د خلک یو کار خرچه پوهه په تاسو سره هم تمام سره باندې
شکل استاد محترم نیم دقیقه وخت دارین آقای فرهنگ اگر خداحافظی میکنین برای اینکه در قسمت دوم بخیر شما نیستین آخرین گپتان بوی نیم دقیقه وقت دارین آقای فرهنگ
خب آخرین گپ من این است که بله آخرین گپ من این است که میخوام یک بار دیگر به سران حکومت وحدت ملی اپیل بتونم اطلاع کنم و ندا کنم که از برای خدا لطفا از چنین مسافرت های غیر مسئولانه و از چنین گفتار غیر مسئولانه جدا خودداری کنند افغانستان در یک مرحله بسیار بحرانی است اینطور حرکات و اینطور موضع گیری ها به جز از اینکه به منافع ملی افغانستان خدمه وارد کنه و مداخلات دیوانگان افغانستان زیادتر بسازد به هیچ چیز به دست نیاید و کسانی که مرتکب از این کار در آینده شوند به جز از اینکه اونها را ما بعید خائنین ملی استعمال این کلمه بسیار سخت است
بله خیر باش استاد
بسیار